اخلو او هغه ته د مسولین له خوا ځواب ترلاسه کوو. تاسو په پاک الله سپارم. تاسو کولی شئ تل خپل پوښتنې په خبرونه کې مطرح کړئ. الله مو مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو د بمې چاودنو او لامل یې د تلفاتو زیاتېدو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د امنیتي چارو له یو کتونکو سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
د بشری حقوقو کمیسون د ننګرهار پرونای بریټ خو جنگي جنایت وباله. کابل کې هدفي بریټ او چاودنه درې کسان وجلی او د آذربایجان دفاع وزارت وای د ارمنستان د تازه توغندیزو بریډونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړی دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی بریډ جنگي جنایت بولی. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبی فرهنګ وایي د دغه ډول بریډونو د درېدو او د افغانانو د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي کمښت اړین دی.
دا د نړیوالو بشرپال حقونه اصول پر خلاف دي او جنگي جرم دي. موږ له طالبان او له حکومت نه غواړو چې دوی د تاوتریخوالی د کمیدو په مخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن د پیښې درې ټپیانو ساور کړي چې ورسره د ټولو وچل شوو ملکیانو شمیر شپاړستانو ته ورسید. پیښه چې شاوخوا څلوېښت ملکیان پکې ټپیان شوي په پراخ ډول غندل شوي. د څلورویشتو ساعتونو نه زیات وخت په تېرېدو یې تر اوسه مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د شپاړسمې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې. دفاع وزارت بیا ویلي وژل شوي د دوی څارنوالان دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویان حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکي له اخیستو ټپونو ساور کړي. په هرات کې یو نیم زر د ممیزو خونې او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړي خونې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې. د کرنې سرپرست وزیر انورالحق احدی هرات کې د دغو خونو د پرانیستې مراسم کې ویل چې پر دغو پروژو څه باندې 500 میلیون افغانۍ لګښت راغلی.
بر اساس تخمین ما تقریبا د حدود 10000 تن باید
از مونږ د اټکل مخې به د خونې کال کې لس ټنه انګورو په ممیزو اړوي. هرات کې د انګورو کلنۍ محصول 120000 تن دی. مونږ په برابر نور ممیز خونو ته هم اړتیا لرو.
د سیمې بزګرانو هم د خونو د جوړښت لس سلنه لګښت پر غاړه اخیستی. په هرات او نورو ولایتونو کې د بزګرانو شکایتونه تل داوي چې د خپلو محصولاتو د ساتنې ځای نه لري او یو دم یې په ډیره کمه بیه پلوري. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. دا وروسته تر دې چې د دغه وزارت په وینا ارمنستان د آذربایجان پر گنجا، ترتر او ګوردیس ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. آذربایجان نه دی ویلي چې ځوابي اقدامات څه دی. چې د خوسیمه کې د فرانس پریس آژانس خبريالانو ویلي نن سهار د نګورنو قرباغ اصلي ښار ستپانا کرت چاودنو لرزولې دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي د آذربایجان ځواکونه په ستپانا کرت کې ملکی اهداف په توغندیو ولي. د دواړو دغه هیوادونو ترمنځ تیره یک شنبه د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. دی ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ترامپ په امریکا او نوره نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی دی. په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې تر سره کیږي او خلک رائے اچونې ته راوتل دي. تر ټاکنیزو مبارزو پر مهال ادعا شوې چې د رایو د اخیستو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د کمپاینونو پر مهال داسې اختلافونه هم راپورته شول چې روسیا د منځنۍ آسیا پر خپل د نږدې متحد هیواد څومره نفوذ لري. د رایو مرکزونه په ځایي وخت سهار 8 بجې پرانستل شول او د ماښام تر 8 بجو به پرانستي وي. دغه هیواد کې 3.5 میلیونه رای ورکوونکي ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د 14 سیاسي ګوندونو کاندیدان د 160 څوکیو د ګټلو لپاره د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. او مصر 950 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یو لوی قبر کې موندل شوی دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویل چې هغوی 2500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او اعتقا اثارو وزیر خالد عنانی د دغو اثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو اثارو د موندلو پیل وباله.
آزادی رادیو اوری وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او لامل د تلفاتو زیاتې دو امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي.
تیرو دو اونایو که نجدی شپاک سوو پینزوز تروزی عملات ده طالبان الاخوا تر ترسوی دی.
ورسته تر ټولو خنړی برید پروند ننګرهار په غنی خیلو کې وشو چې شپاړستنه پکې وژل شو او لکتر لګا څلوېختنه هم پکې ټپیان شو. په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کسر امریکا کړی
همیشه چې د سولې خبرې دا یو حساس پلاو تر رسیدي په دغه حالات کې دا بریدونه تر سره کیږي.
په هلمند کې کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شیدې دوی غواګانو د فارمونو زیاتوالي خبر ورکوي.
شل 25 لی او کوچنی غواګان موږ لرو کوم وخت ګرځ یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې موږ دلته لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د آذربایجان او ارمنستان ترمن پر لانجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خو پر یو بل توغندوی دزي وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په تاسو برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د موټر بم حملو به می چاودن او لاملې د تلفاتو زیاتې دوه امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې 13 ورځې د ننګرهار په غنی خیلو کې وشو لکتر لګه 14 کسان پکې ووژل شول او نږدې 40 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي دزګو فعالیتونه زیات شي. نور حالې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنی خیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حمله د وژل شوی وشمیر 14 تنو ته ورسید. د دې ولایت سیمه ایز چارواکو 13 ورځې ویلي و چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. خو تازه راپورونه وایي چې په روغتون کې د ټپیانو لړډلې د یو ماشوم په ګډون 3 نور کسانو هم اساور کړی ده. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په دې حال کې نن سهار کابل هم د دوا بیلابیلو پیښو شاهدو چې لاملې درې تنه وژل شول او دوا نور ټپیان شول. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوی دي. د غشان د کابل خار د اتمی حوزي اړوند سیمه کې د چسپکی مان چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د خاغلی ارباب موټر چلوونکی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لاملې تلفات زیات شوې دي. د دې وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوه اونیو کې نږدې 450 تروزی عملیات د طالبانو لخوا تر سره شوي دي چې 210 تنه د مونږه ملکی و دوال شهیدان او ټپیان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې لامل 10 تنه ووژل شول چې د دوو میرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکې هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري لمنځه وړل شوې ده. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حمله مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یو د حل لار رسته چې دوی اپراتیفي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا دغه پاغو کې خلک استخدامول دي ترڅو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کی. او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامال دی وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لسوه 80 ولسی وګړي وجل شوی دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ د تیرې ورځې د خونړۍ برید شاهد او په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 1400 ته ورسید. له ټپي شوو څو تنو نورو هم ساور کړی دی. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شویل څلوېښتو ډېر کسان ټپیان شوي. په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی دی. په خپله طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په تېره خپرونه کې مې د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي ډاکټر ناصر کماوال سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې دغه برید د څه شي څرګندونه کوي، آیا د امنیتي وضعیت د خرابوالی او که مسؤول چارواکي دي دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي؟
ولا خبر مهم دی. دا برید د سولې دشمنان هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي، هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي، همیشه چې د سولې خبرې دغه یو حساس پلاو ته رسیږي، په دغه حالاتو کې دغه بریدونه ترسره کیږي، نو یو خویدا لوی علت دی. او دې سره څنګ کې د زموږ د کشفي امنیتي ارګانونو نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تبلیغي خبر ورکړي چې دغه یو حالت رامنځته کیږي، خو ولې د دې په مخکې دینه دغه پیښه ترسره شي دوی په خنثی کولو کې پاتې راځي.
په کابل کې چارواکو د دغه برید مسؤلیت په طالبانو اچولی. په ننګرهار کې خدایش ډله هم فعاله ده، خو چارواکو ویلي چې داعش ډله ډېره ځپل شوې. تاسو چې وضعیت له نږدې څاري، آیا همداسې ده؟ داعش نور د دړول حملو د کولو توان نه لري؟
هیڅ کله نه. تاسو ولیدل چې سمو د وړاندې داعش د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی، هغه یوه ماته که په صلحاو بندیان ترې آزاد کړل. ته نه وایي داعش طالب ستره غری د لجل تدید لشکری طیبه لشکری اسلام د پنګرار کې فعال دي، په لسالن کې فعالیت کوي. د دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي، نو دا تر اوسه پورې چا مسؤلیت په ځان باندې اخیستی دا طبیعي خبره ده. خدا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي څوک چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، چې د سولې دغه روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر کماوالو چې په غنی خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د برید په اړه چې دا برید د چالو خوا شوی او په ټوله کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه خپل معلومات سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش د نورو مرکزونو د پرانستلو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې درې میاشتې مخکې په ګردیز کې د برېښنایي تذکرو یو مرکز پرانستل شوی و چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د خلکو ګڼه ګوڼه پرې ډېره زیاته ده او ډېر خلک شکایت کوي چې پر وخت نوبت نه ورسیږي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فرید احمد تسکین وایي غواړي دا او د کورنۍ ټول غړي برېښنایي تذکرې واخلي، خو د ځای د لریوالي ترڅنګ د تذکرو د ویش پر مرکز د بیروبار له امله نه دي توانېدلی چې برېښنایي تذکرې واخلي.
واړم چې برخنایی تذکره واخلم زمونږ لسوالی له مرکز څخه ډیر لری ده د ډیر زیات بیروبار او پروسیجر له وجنه نشم کولای چې پکتیا مرکز ګردیس ته تر رسیدګي وکړم ما د مرکزی حکومت ولایتي ادارې له مشرانو غوښتنه دا ده چې څمکنی ولسوالی چې میشتې شپږ ولسوالی مربوطه مرکزی ولسوالی ده د برخنایی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي
د پکتیا په مرکز ګردیس کې درې میاشتې وړاندې د برخنایی تذکرو د ویش یو مرکز پرانیستل شوی چې یو خو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ورته د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو راتګ ستونزمن دی او بل پردې یواځینی مرکز د ګڼې ګوڼې زیاتېدل د دې سبب شوی چې د تذکرو د ترلاسه کولو پروسه ډیر وخت ونیسي په پکتیا کې د احصایې او معلوماتو د ریاست مسؤلین وایي په دریو میاشتو کې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه 25,000 فرمې ویشل شوي چې شاوخوا 1000 کسانو ته تر اوسه تذکرې ویشل شوي دي د احصایې او معلوماتو رئیس محمد اصغر صدیقی ارمنی چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی او دوی د نورو څانګو د پرانیستو نیت لري
دو مرکز هم جوړو درېم هم جوړو پولیس هم همکاري کړی دی درېم جو هم موږ مشخص کړی دی د عجالقف ریاست تر څو چې موږ کوی څو زحمت بسو او د خلکو مشکلات حلوو تر څو بیروبار هم کم وي او ډېر زیرې واخلي
ښاغلی صدیقیار وایي که له یوې خوا د دوی پر مرکز د خلکو بیروبار زیات دی له بلې خوا په کابل کې د دې تذکرو چاپ هم اوس تر پخوا یو څه ډېر وخت نیسي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اورزګان کې یو شمیر مدني فعالان او د رسنیو کارکونکو وایي په دې ولایت کې د نړیوالو هغو ترڅنګ سیمه ییزې راډیوګانې هم خلک ډیر اوري او فعالیت پر ژوند اغیز کړی دی د ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په خبره په تیرې یو کال کې دوو نورو سیمه ییزو راډیوګانو هم فعالیت پیل کړی دی په دې اړه ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت رپورټ لري
او بیا ما ولې څه څه فوېلې فسان کې بیا ما د فوېلې ته څه ګوري چې الحمدلله د من مين وېلې قابلیت مې وېلې
نازو څنګه هغه څوک د چي دی وی سیمې زیراډیو تعلیمي خبرونه ژوند بدل کړی دی نو موړي چې د اورزګان په سیر په ولایت کې چیرې چې د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په سول کې اونی وسل نن جنوته د زده کړې اجازه نور کول کیږي تر 14 ټولګي زده کړې کړي او اوس د قابلیت په توګه کار کوي نازو څنګه د شوزو پونم د همژغی ټوله نه هم لري چې د انجنونو د زده کړو او د شوزو د حقوقو لپاره هڅه کوي هغه تر دې ځای پر رسیدو کې ستونزې او لاري وغلي خوای د دین رسنیو خبرونه یې ملتیا کړی ده
ما هیڅ د څه فکر نه کوي چې زه به بیا درس وایم بیا به ما صاحبونه ټول د سی مکمل کیږي نه نو څه خې ما دې ته زنګ والی بیا دې زره وښتم راځي ته بیا ما خمن نه خپل په پښتنه او کړي تا یو ځنه ارمان چې شي دی ما اوسه چې خپل ذکر مکمل کم نو بیا نو دا د درې د رادیو د دې خبرونې یو لوی لامل دا و چې زه بیا لاره مخکلي ځم د ستوري کې په څنګه بیا د دې ځای کې وو الحمدلله شې شې په لاس تر دې وکړم مدني فعال مو سره
د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس وای په دې ولایت کې د پخوا په پرتله سیمې رسنیو شوا ده کړی ده احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دا محل اورزګان کې ژغیز رسنی د وږي په حال کې دي او په چیرې وکال کې دوه سیمې راډیوګانو په فعالیت پیل کړی دي زلاند وای د سیمې رسنیو خبرونه ساری او په ټولنه کې شاغیزی کړی دي
کانکور شمه رادیو مو د کانکور په خبرونه کې ازموینه اخلي
ګټون کې سي او د شمی رادیو تر سټډیو راسي
د مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره 15 خصوصي او دوه دولتي سیمیز رادیوګانې فعالیت کوي یو خصوصي ټلویزیون او یو بل رادیو هم د جوړېدو په حال کې ده نعمت الله فریدی کلونه وړاندې په اورزګان کې د ملي رادیو سره د خبريال په توګه کار کړي هغه وایي د رسنیو په زیاتېدو سره د رسنیو په وړاندې د خلکو چلند بدل شوی دی
په خاري کارډر په خلکو سيزغله وي چې ورته ویل به مو چې تاسو مرکه وکي تاسو دغه مشکل مور تر چارواک پر رسو تاسو دغه ستونزې حلېږي خدای بم بیا ځنه نه ورته شکوي اوس کزه یو سیمه تولار سم ریکارډر او کاجم فرما بنشل دیش 15 خلک راټولېږي خپل ستونزې پر سره شریکي ځین رسنوي ته ځکه تاسو مل دلی د خلک د خپل ستونزې د پر رسنوي تالته د دفتر ته ورسي چې موږ ته دغه پلانکې مشکل مول لرو دغه رته نشر کوي دغه دغه مثبت فایل دی
که څه هم در رسنوي وږي ته خلک خوشاله دي او وایي چې د ټولنې په پوهاوي کې مرسته کوي خو یو شمیر خبري اعلان به د ځینو داس رسنوي په جوړېدو اندیشمن دي چې د دوی په وینا چې د سیاستوالو او ډلو لخوا په دې هدف جوړیږي چې د ځان په ګټه تبلیغات ترې وکړي په اورزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټې مسول نجیب الله لطیف وایي کله چې اشخاص او ډلې د خپل اهدافو لپاره رسنۍ جوړوي او ورڅخه د شخصي تبلیغاتو لپاره کار اخلي دا پر رسنۍ د خلکو باور کموي شاغلی لطیف وایي دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده چې د هغو رسنۍ مخه ونیسي چې د شخصي اهدافو لپاره کار کوي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي د اورزګان په څنګلوري هلمند ولایت کې بیا د شیدو د غواګانو او فارمونه ډیر شوې دي د فارمونو خوندان وای په خو به خلکو ته وړیا شدی او شړومبي ورکول خو اوس په بازار کې پلوري او لدی لاري کورنی مصارف پوره کوي د هلمند کرنې او مالداري ریاست وای په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې ورسته یو کلونو کې ډیر شوې او دوی هم ورته پاملرنه زیاته کړې ده په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د مالداري او فارم ته ورغلی دی
د غواو په دې څه باندې نه بیسوی فارم کې هر خوا سپینې کلې او تور لشم غټي غټي غواوی تر سترګو کېږي دا غواوی د عادي کلیوالو غوسره فرق لري شکرونه نه لري تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غژونو په جوړو پرچو په تور رنگ لیکل سوی نمبرونه لري دلته ځینې غواوی کلونه کېږي چې شنه واشه نه خوري وی چې شنه نخري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواو د غفارم وکاله وړاندې جوړ شوی رحمت الله چې او سم په کې مصرف پسو دی وایي په خو به د شیدو او مستوب لورل عایبو خو اوس بازار ته وړي او په پیسو خرڅوي او په ام دی پیسو خپل ورځنی مصارف او کاربار مختوري
ورسته د غواګانې چې د تزمر سره تقریبا 25 او کوچنی غواګانې مجلورو دا غواګانې چې د مثال کوم وخت ګر د یو ځای سره لنګي تقریبا مردل ته تولیدات چلرو 300 کیلو 400 کیلو شیدې مردل تلرو ستونزې خو مده غدي چې تاسو د غځای وقتې مثال د غواګانو ځای مو وقتې چې خپل ډیر خرابې و دلته ډیر چاپریال چې و ډیر ککړو اما خو مشخل د دې په صحت کې کار کو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کو خو کوم زمينه چې د غمر نه درته برابر کړي په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زمر سره د دولت څخه مخایش دغه دی چې مشال مشر کومک وکي د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومک وکي
رحمت الله وايي ځینې دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولی خو ځینې ان د اروپایي هوادونو راځي چې د ځان نمونه لري او پرمانه شې دی کوي په هلمند کې چې په زراعت او مالداري کې نوم لري څومره فارمونه ستام د کرنې د ریاست مسولین وايي د مالداري په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلور کلونو کې په بیسار ډول واده کړی ده د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وايي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا 40000 لیټر شیدې تولیدېږي چې شاوخوا 8000 بازار ته د پلورلو په موخه وړل کیږي
خوشبختانه باید وایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی په هلمند ولایت کې تخمینا د 180 په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ راواله فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي همدا شان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانو فکرونو کې ساتل کیږي او دغه څخه بیا شیدې راټولېږي بازارونو لبنیاتو ته وړاندې کیږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې 2000 لیټر شیدې تولید لرو چې د 2000 لیټر شیدې کې تخمینا 8000 په شاوخوا کې 8000 په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو او کوچ باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي
شاغلی لوکو ازادي راډیو ټول پا په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخې ته وهڅوي. دامګړې په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی، خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې 50 افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول، په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودل مفت او مجاني به نورو کسان تشلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په لانجمن نګور نه قره باغ سیمه کې د جګړې په دوام نن دواړو خواوو پر یو بل د توغندیو ډزې وکړې. د جنوبي قفقاز د دې دوه هیوادونو ترمنځ جګړې وونه مخکې پیل شو. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
آذربایجان وای د ناګورن قرهباغ له لنجمنی سیمه پر د هواد له توغندوی حمله ورسته آذری ځواکونو هم د توغندوی ځوابي ډزې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل ارمنی ځواکونو د دې هواد پر دوهم لوی خار گنجا چې څه باندې 3,13,000 وګړي لري بریت کړی. په هغه بیانونو کې چې د دې وزارت پر وپاڼه خبره شوې راغلی چې په گنجا، ترتر او ګورادز خارونو کې د ملکی وګړو د استوګ نسیمه د هوانونو او توغندیو په دازو پنهښه شوې دي. ارمنستان دا ادارت کړې ده او ویلي دي چې د آذربایجان پر لور د دې هواد لخوا مستقیمه دازې نه دي شوی، خو د ناګورن قرهباغ د بیلتون پالیسی می مشر تایید کړي چې د تر امر لاندې ځواکونو د آذربایجان په لویدیځ خار گنجا کې یو پوځي هوایی اډه ویجاړه کړې ده. د ازادۍ رادیو ازری څنګه د آذربایجان د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې د دې حمله پر وړاندې لازم ځوابي اقدامات تر لاس لاندې نیول شوې دي. دفاع وزارت نه دی ویلي چې دا اقدامات کوم دي، خو هغه ژورنالیستان چې د جګړې په ډګر کې دی راپور ورکوي چې د ناګورن قرهباغ په لوی ښار ستپان کرد کې د 14 غږونه اوریدل شوی. د ارمنستان دفاع وزارت ویان ارترون اووانیسیان ویلی چې آذربایجانی ځواکونه په ستپان کرد کې پر ملکی اهدافو دزې کوي. اووانیسیان مخکې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي و چې پر ستپان کرد د پولونیز او سمرخ توغندیو خورا زیاتې ډزې شوي او ګواښي کړی و چې په انتقامي حملو کې به د آذربایجان ښارونه په نښه شي. هغه له ملکي وګړو غوښتي و چې له دې سیمو ووځي. د آذربایجان دفاع وزیر زاکر حسنوف نن وویل چې د آذربایجان پر قلمرو د ارمنستان توغندوی برید د جګړې د ساحې د ډګر د پرخولو لپاره یو ښکاره پرونکی اقدام دی. هغه زیاته کړه چې آذربایجان هم ځوابي اقدام کړی دی. ناګورن قرهباغ د آذربایجان د قلمرو په توګه په رسمیت پیژندل شوی، خو د سیمه ارمن تبره بیلتون پال چې له ایروان سره نږدې اړیکې لري اداره کوي. پر دې غرنۍ سیمه د آذربایجان او ارمنستان لانجه د 1991 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د شوروي اتحاد لړنګې دورسته پیل شو او هغه مهال د دوی ترمنځ جګړه چې شاوخوا 10,000 کسان پکې ووژل شول په 1994 کال کې پای ته ورسېده.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د انصاف پلټ کې او ستاسو د ورکو شو خل دې مخکې په مصر کې هغه تابوتونه او مومیایي شوی جسدونه ننداره ته وړاندې شوی چې د لرغون پوهانو په نظر 15 پیړۍ مخکې ښخ شوی دی. دا لرغونی اثر د مصر په خوانی پلازمینې ممفیس ته نږدې په یو لرغونی هدیره کې موندل شوی دی. احمد تکلی نور تفصیل اوروي.
مصری لرغون پوهانو د پلازمینې قاهره د جنوب په هدیرو کې هغه 950 لرغونی تابوتونه او مومیایي شوی مړي نندارې ته وړاندې کړي دي چې ګمان کیږي د کاهنانو یا مذهبي مشرانو به وي. د مصر د لرغون پیژندونکو ډلې پرون د اکتوبر په 3مه له هغه لوی قبر څخه پرده پورته کړه چې دا مومیایي شوی مړي دننه پکې هیو. لرغون پوهان وایي چې دا کسان څه باندې 2500 کاله مخکې هلته ښخ شوي دي. په دې ترڅ کې یو لوی قبر چې به هدا تزئیني کار پرې شوی رسنیو او میلمنو ته وښودل شو. د دې قبر مومیایي مړي په خاصو جامو کې چې په روښانه رنگونو په هیروغلیف لیکدود متنونه پر لیکل شوی او په لرګینو تابوتونو کې ښخ شوی وو لیدل کېدل. دا تابوتونه چې کلک بند شوی او خروخ پاتې دي، په دې وروستیو کې د سکر په نوم د لرغوني مصر د رب النوال له 28 مجسمو سره یو ځای د سقاره په سوړو کې موندل شوی. سقاره د مصر په پخوانی پلازمینه ممفیس کې لرغوني هدیره ده چې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د نړۍ د فرهنګي میراثونو یوه برخه بللې. د مصر د توریزم او لرغونو آثارو وزیر خالد العینانی خبریالانو ته وویل چې دای دا موندنې د سترو کشفیاتو پیل ګڼي او زیاته کړه چې په دې سیمه کې ځینې نوې موندنې هم کیدونکې دي. د مصر د لرغونو آثارو د عالی شورا سکرتر جنرال مصطفی وزیری وویل چې د دوی د لومړنیو څیړنو له مخې هغه تابوتونه چې ډیر تزئین شوي له میلاد مخکې د 1504 او 1525 کلونو ترمنځ د فرعونانو د وروستۍ دورې د کاهنانو او جکپوړو چارواکو لپاره جوړ شوي دي. مصری چارواکي په پام کې لري دا تابوتونه او نور لرغوني شیان د مصر په ستر موزیم کې چې د مصر حکومت غواړي د گیزا د اهرامونو په سیمه کې ورغوي ننداري ته وړاندې کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ پرونی برید جنگي جنایت بولی. د غبرید کې کم تر کمه 14 ملکانو وجل شول او شاوخوا 40 نور ژوبل شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکونکي د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې وجل شوي د دوی څارنوالان دي. په هرات کې 1500 د ممیزو خونی او د پیازو د زیرمه کولو 440 سړی خونی نن ګټي اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت سرپرست وزیر انور الحق احدی دغه خونو پرانیسته وکړه. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان د تازه توغندیزو بریدونو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر ښه والی احساسوي. او په قرغزستان کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او خلک رای اچونې ته راوتلې دي.
او مخکله دې چې د انصاف پلاټکی او تاسو د ورکوښو ځانو دوونی زو خبرونه ته وارو رسیږي. ناجه صفی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو یا فری فایټ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیزی د خپل ایټالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. خغلی فیزی نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له ایټالوي سیال لیونارد دی ماین سره به دغه لوبه د راتلونکي نومبر میاشتې په منیټه ترسره شي. نوموړي ویلي چې دا لوبه به د عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. د دغې لوبې لپاره یې خورا سخت تمرینونه ترسره کړي او پوره چمتووالی لري. عبدالسمی فیزی د ان اف جی د 1.5 کیلو وزن په لوبغاړو کې لومړی مقام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی روغتیا ته پوره پاملرنه کوي او تیر ورځې له کابل ننګرهار ته د روغتیا پالانو یو ډله سولې او کله چې ډاډه شول نوموړی د سفر جوګه شو د ښې درملنې په هدف به نوموړی له هېواده بهر انتقال کړي. په همدې حال کې د ننګرهار روغتیا چارواکو ویلي چې د نجیب ترکی روغتیا حالت مخ په ښه کېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکی ورما ورځ په ننګرهار کې په یو ترافیک کی پیخه کې چپی شو. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام ټاکل شوی چې نن ماخام دوه لوبې ترسره شي. سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډینز او کینګز آیلند پنجاب له چینای سوپر کینګ لوبډلې سره لوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا د جیلی لوبډلې کلکتی لوبډلې ته د 13 منټو په توپیر ماتې ورکړه. د جیلی کپیټلز د څلورو لوبغاړو په سوسیدو مقابلې لوبډلې ته د 229 هدف وټاکه. خو کلکتی لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوسیدو سره اله 210 منډې وکړې او لوبي د 13 منډو په توپیر وبایله.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبل یاغې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یک سر نوښت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه په ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال له دغه مؤسسې نه فارغ شوه، خو د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلې دي او د فراغت د اسنادو نه لرلو له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. لومړی به د پرویز او ورپسې به د ښاغلي سمدیار خبرې واورئ. اوس به ښاغلی پرویز خپل ستونزه په خپله ووایي.
استقامت د پوهنتون یو محصل یم چې په 1999 کال کې فارغ شولم.
د پروګرام په سر کې مو معرفي کړئ، ستونزه ووایئ چې ستونزه څه ده.
ستونزه دغه ده چې مونوګرافونه مونږ دفاع کړي دي او خپل حساب هم ورسره خلاص کړی دی، نو زمونږ نتایج ډېر وزنده ورسېدل په تحصیلات عالي کې. چې صبر مه چې څه کومه ستونزه ده، چې نتایجو کې کومه ستونزه رامنځته کېږي او که د دوی غفلت دی نه پوهېږم. نو دوی خو وایي چې زمونږ کار نه دی، د هلته نه تطبیقېږي، که مشکل چې پکې بېرته مسترد کېږي او دغه کې دغه زن رامنځته شي.
اوس ستاسو ستونزه د فراغت د اسنادو ده؟
نه، اسنادونه خو به وروسته راځي، دغه د نتایجو تطبیق کې لږ زن راغی، زمونږ مشکل دغه نه. نه، زمونږ اصلي ستونزه دغه ده چې نتایج د پانتون تحصیلات عالی ته صبر ما نه پیږو چې وړي نه او کال ته تطبیق پروسه کې ستونزه منځته کېږي. دغه کې مشکل دی، زمونږ نور مشکل نه دی. او خل وظیفې اخلي د لکان چې څوک فارغ شوي دي، چې هلته کله د وظیفې ځای ته لاړ شي خپل نوملیکنه کوي، نو هلته هغې ته وایي چې مونږ ته اسناد راکوه، نو اسناد چې نتایج تطبیق نه شي اسناد نه ورکوي.
یعنی نتایج مو تر اوسه نه دي تطبیق شوي؟
او دغه مشکل دغه خبره ده.
د پوهنتون له چارواکو سره مو دغه ستونزه شریکه کړي، هغوی څه وایي؟
هو، مونږ پرون تللي وو خپله د سمدیار صاحب سره، مونږ یو مرګلی وغږېده د حامد په نوم باندې، هغه ورسره وغږېده. هغه ویلي چې مونږ څو کاله نتایج ویوړل او د مشکل دغه کې دی چې هغه چا چې د امتحان په ورځ کې خپل نوم نه دی لیکلی یا نمره نه دی لیکلی، هغه نوم کې هلته د اساس سره چې کله یو ځای کې د اساس سره مطابق کې، بیا د مطابق د اساس نه وي، همغې په خاطر یې بېرته مسترد کې وي. دغه کې مشکل دی.
تاسو څو کسان یې چې دغه ستونزې سره مخ یې؟
دغه څوک چې فارغ شوي دي دغه د ټولو نتایج پاتې دي. دغه ټول دغه دغه زمونږ د صنف نتایج دغه نه دي تطبیق شوي.
ته د دې مؤسسې په کوم پوهنځي کې او څومره تحصیل دی پکې کړی؟
د تعلیمات اسلامي پوهنځي کې وم، شریعت پوهنځي کې تعلیمات اسلامي برخه کې. او دوه کاله مې دلته، اوه نوي او اته نوي کال مې دلته، ولې په نور دارالعلوم نه فارغ.
دا نتایج چې ستاسې تطبیق شوي نه دي، کوم ستونزو سره یې مخ کړی؟
ستونزه زمونږ دغه ده چې مونږ غواړو چې د خپل اوسه پورې په وظیفه یو برحاله معلم یو، او غواړو چې د خپل اسناد شپاړسم لیسانس معامله کړو د هغه په د معاش د جګوالي په خاطر. ستونزه فقط د هغه کې د تطبیق د نتایجو کې ده. رئیس صاحب هم وویل چې مونږ ډېر کوشش کوو، څو کاره تې هلته لاړلو، خو مونږ هغوی سره تماسونه نیولي دي.
د فراغت اسناد د نتایجو تطبیق پورې اړه لري، او کله چې نتایج تطبیق شي بیا به د فراغت اسناد اخلئ، همداسې ده؟
او زمونږ دغه مشکل دغه دی چې دغه نتایجو په تطبیقاتو کې لږ سرعت منځته راشي، او مونږ خپل د اسنادو نظر معامله کوو، دلته دغه د مکاتب بیا شروع شلل، بیا که دلته د مکاتب پرېږدو درسونه پاتې کېږي، او که خپل وظیفه پرېږدو دلته ماشم ټیټ دی، په دم ګزاره نه کېږي.
له دې مؤسسې نه کله فارغ شوی؟
مونږ په 1999 کې فارغ شولو، په آخر د کال کې تقریبا دغه اته میاشتې کېږي. دغه هلته قرنطین مخته راغی، د اصلي ستونزه دغه ځای کې ده، لکه د قرنطین هغه راغی، د قرنطین مسله شلله دغې په خاطر.
ښه، ستا ستونزه به د مسؤولو چارواکو تر غوږه ورسوو. دغه ستونزه مو د استقامت د لوړو زده کړو د مؤسسې له رئیس ښاغلي عبدالعزیز سمدیار سره شریکه کړه. ښاغلی سمدیار، ستاسې له پوهنتون نه یو فارغ شوي پرویز د یو شمېر نورو محصلینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 1999 کال کې له دغه پوهنتون نه فارغ شوي، خو تر اوسه یې د نتایجو د نه تطبیق له امله د فراغت اسناد ځنډیدلي. دا موضوع څنګه ده او ستاسې له خوا د دغې ستونزې هوارۍ ته څه تدابیر نیول شوي؟
درنو محصلینو ته زه باید عرض وکړم چې د کورونا د راتګ سره طبیعي ده چې په ټولو اداراتو کې مشکلات پیدا شول، کارونه وزنډېدل او زمونږ مؤسسه یا د استقامت د لوړ زکه مؤسسه هم د دېنه په اصطلاح متضرره سوه یا په اصطلاح کارونه یې وځنډېدل. نو محصلینو ته زه اطمینان ورکوم چې دا دوه میاشتې کېږي موږ جدي کار شروع کړی ده، وزارت کې هم موږ سره همکاري کېږي. انشاءالله تر پنځلسم د میزان پورې به د مشکل موږ حل کړو. دوی هم یو ملامت په دې دي چې دومره زر باید عجله ونه لري، او ملامت په دې هم نه دي چې د بلې خوانه، ځکه دوی اکثره معلمین دي یا چېرته رسمي وظایف لري، د لسان سند چې څوک لري لږ معاش زیاتېږي، یا به چېرته نوی پوسټ پیدا کړی د کار لپاره به ځای پیدا کړی، هغه ته طبیعي ده چې اسناد ضرورت دي. مونږ د خپلو محصلینو مشکل درک کوو او د هغو د حل دپاره هغه څه چې مونږ په توان کې لرو هېڅکله درېغ نه کوو او نسپموو.
سمادي ارصاب دغه ستونزه په نورو کلونو کې هم وو، که یوازې په وروستي کال کې پیښه شوه؟
او همدغه سمستر کې، همدغه سمستر کې، بس یوازې همدې سمستر کې.
د دې ځنډېدو هغه اصلي علت څه و؟
خو تاسو پوهیږئ چې پانتونونو کې، خصوصا خصوصي پانتونونو کې، چې کله قرنټین راغی ټول کارکوونکي زموږه رخصت شو، نو کار په موږ هم ډېر څه، او خپله په وزارت مانیم دا مشکل ده. وزارت ته ځکه دا یو سلو ویشت پانتونه چې د ورځې شل سندونه ورته راولېږي، تاسو فکر وکوئ دا شل محصلین، دا چې یو سلو ویشت تاسو په شلو کې ضرب کې څومره فیصله، یو پورته رقم ده، دا یو پورته عدد ده. نو دا په درې میاشتو کې چې کار ځنډېدلی، اوس یو ځل کار هغه کېږي، شروع کېږي، طبیعي ده چې لږ خنډ او ځنډ په دې کې راځي، ولې مونږ خپل آخري تلاش کوو. ان شاء الله دا مشکل به ډیر زر حل شي. تاسو کولای شئ زموږ ټول ورونو ته اطمینان ورکړئ.
سمدی ارشف، ستاسو د سرګندونو په اساس باید ووایم چې دغه محصلین باید ډاډه وسی چې د میزان تر 15 به د دوی ستونزه حل شي.
او بالکل سل
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د استقامت د پوهنتون یو فارغ التحصیل پرویز ازادي رادیو ته ویلی و چې شاوخوا کال کېږي چې لدغه پوهنتون نه فارغ شوه، خو د فراغت اسناد اوس هم ترلاسه کړي نه دي. او د استقامت د پوهنتون رئیس ښاغلی عبدالعزیز سمدیار وویل چې دغه ستونزه به د میزان تر 15 نیټې پورې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولې دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاخ کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی اوسیدونکیم. زما یو دا کاوی چې ورکو په نظرعلي مشهوره و، اجدار یې نوم و. تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورکو و. موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعلي پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو. زه خپل هم نامشکا خون یم، د نغمال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستول دي او وای چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي، دوی نشانې وای، دوی وای چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خنن زمبکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دنت د کوچان سره یو تان دی نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی نو دنت د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په تنا باندې جک سره دی دراستا سوا غته هم نست نو دای وای چې زمانم محمد نیم دی او څلور اسابیع تقریبا فکر کوم چې لري وخت یو وخت خو د اکثر وخت نه لري وخت یو وخت چې څلور اسابم کار نه کوي. دای وای چې زمانم محمد نیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه پسې ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره د 0-2-2-8-5-3-0-2 د تلیفون شمیره د 0-2-2-8-5-3-0-2 نه ازادي رادیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو دادا درې ټول کارکون کاردون کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول هم کاران جوړو خوش خوشاله زخت محمد خادم مې چا دې کوي اندل زده دلمند ولای ته شایسته واشتیر ول سره ځخنی ولا نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا نشل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي د خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندر ول سره دا د ښار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر شه درته په سر کې دری جواب وایي نو کدار مومن مسلمان ور وی غواړي چې راځي چې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندم د سیمې څخه ځي او کدارې سیمې څخه چې یعنی غواړي چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو هم د دې مهرباني لمه خدمت زماره ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي مشکواله چې هغه مرتضنګ وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګوري کوته راځي دا څنور کسان هغه چې مرته شو دلې دا غو نه زماره ټلیفون شمیره ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-3-2-8-1-9 والسلام.
السلام علیکم. محمد هلمند والے اساس سره بتامه سے سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو مس په خوا په ګریسو کوم خنداش وو نو اوس موږ سره هغه خپل محمد وو د اوس نخته دی د
السلام علیکم و رحمۃ اللہ تکلیم بخار ولاجری ولسوالی قدرمن مسلمان و دلتا کندہار ولاجری ولسوالی کی مشکلی کی جانی دے چکا عمر دشو یا آریا و کال ہوئی خپل نوم غټوشي خپل نوم غنچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرمالا د سیمې مستدن کې ځان وولي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا د کلي یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي 0-43-41
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو 50 کلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیر جان دی پیروز دی اته یې کړی دی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چې ملګر یا دوست دی نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 0-2-8-3-8-1 یو ځل بیا د کشمیره وایم 0-2
دواویا دواویا اتسو اتلس یو زل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو زل لا بیا وایم صفر و صفر و دوا و دوا ات یو ات و سلام په فلسیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد مجید فرانی لایق سپایڑی کی کیم مور سره ملګری دی. کل خپل نو محمد شی کل محمد الله شی کل محمد آغا وای اصحاب سم کار نکی د هر مسلمان غور شکر دی دین او مور سره اړیکه ونی. سلام
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو, تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زل بکار دعا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ و چې دوم کې دی ګلانه چې کوم ورک شوی دی. د کوم سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. دغه په دې څخه نه درک شوی دی. 12 کلونه چې خپل کور څخه نه درک شوی دی. چیرې و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې ځان دی او کورنۍ ډېر زیات او چې خپه ده نو هیله ده چې خامخا کدی ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور د پاو مجمان ما څخه دې نو ما ته ځان دی زما د ټلیفون شماره ده 0 1 2 0 2 8 5 3 0 2. شمیره او جلی بیا 0 2 0 2 8 5 3 0 2. سیلو دی چاو سبزی ریڈیو سمجھ دا پیغام ناشید.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دی مد جلال آباد نه. دغه ته زموږ لسې ګوند نه یو کوچنی ورک شوی دی چې زموږ له ترور دوی دی. او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ درته رابطه ونسی. کوچنی ما شوم ده انی په نومې ده او تقریبا شپږ کال عمر به شنه جامې پزان دي او یو خپلې په سر ده. نو کار چا پیدا کړې وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده. په دغه شمارو دې اړې کوونې سي 0 واویا 0 9 5 5 اویا. شمارے تیرا بیا تکرار ہو ما 0 و 0 9 0 5 0 0.
السلام علیکم. جو عمران شہر سے پہل کھنا جیسا پتماس میں جمع اتر نمی عبدلا دے دفلار نمی پہ تذکرہ کے زلزلا دے وصلہ نمی دفلار نم بلالان دے اتمیش سے اڑان دے هرات کول اردو ته تللی وو. خپله منفکیره خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دې شمیره زنګ ووهئ 0 شپږ اویا 50 88 0 0 و. او بله شمیره ده 0 شپږ اویا 2 اویا 18 0 0 و. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 شپږ اویا 2 اویا 18 0 0 و. پداش میرے منگ سے جنگ ہوئی میرا بانی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ محمد کریم ہم د ایمن ولایت د ندالی ول سالیس خن جنگ در طوالی دی مش د کلی د یو سړی دی څلور کال کیږي کریم اکان میز چورک سوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري بد د مهربانی د مخ دی پداش میرے جنگ ہوئی 0 1 2 8 9 10 11 12 13 14. اله ده چې د ازمږ راغ نشر کې ورور.
السلام علیکم زړه بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانې د کلي د تاثر په تماس کې یم نور یو دوه ورک عاجزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالقدا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالقدا د الادا زوی دی یو دا شیر تور بخوندی هلک دی یو هم دا شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځلس شپارس کلنۍ کې دي د دغه فعال کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وچیږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرو دې مونږ ته زنګ ووایو صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور وسلام
بلی السلام علیکم زاد او کیم حج فرید د فرا د ولایت بلا بلد ول صالح د حد پیاد د تسع شر پلان کیما زما روزی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی د ولس نه کی کیږي نه درک سوی دی تکشیر دې مزا وا زوري ابل مصر نه روز د اړ معلومات لري کول شي چې نه د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راو یو ور سلوی اشلا ک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. دا یو ورور دی چې نظرکه دی دا وکاره کېږي د کور وتلې دی سرکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منالله د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راځي مثال تماس ونیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس ولید. زما یو ورور دی مشوره په اشاری اصلي نه احمد دی کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي. زه شپږ کاله کیږي چې وختي په تاسو صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کی او ما ته د پداس نه راځنګ راوي. صفر اویا سلویش سلویش او څو دویش تلیفون شوړ زر بیا. صفر اویا سلویش
بله. السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم. زما ورور چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دېش میرا اړیکه راسره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپې یو ځل شمېره بیا اعلانو. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپې پولیس میرا دی اړیکه راسنول کر چا ته پته وي. 50000 افغانۍ انعام هم لري. ازادي راډیو زنده.
سلامونه مې کې لیټر مات ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او کارسمو ته وایم. الله پاک یو کې روغ جوړ خوش شو خوشاله وي. اسد الله مجاهد من هلمند ولایت څخه محترمین. زما یو ملګری دی تقریبا دوه کاله کېږي چې مدارکه دی او هر څوک د په حقله معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي. نوم یې عبدالصمد دی. د پلار نوم یې طالب اکا دی. د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو که هر څوک د په حقله معلومات لري زما سره دې په شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه اووه سوه دوه شپېته درې سوه درې. یو ځل بیا شماره تکراروم. صفر اووه صفر پنځه اووه شپږ دوه درې صفر درې. د خدای په امان.
السلام علیکم. مومن د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ د ولد محمد نامه احمد دی. د ګرش په ولسوالۍ کې ورکړی دی. اووه میاشتې کېږي هغه چې د زه د حوال لري نمبر رنگ ہوئی صفر السلام.
ہلو السلام علیکم. زه محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو دوست چې ورکې عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امین اکا وراره دی. د المن ولایت ته کجکی د ولسوالۍ دی دی په هرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دیولی و نو هلته ځینې نظاره کسوی دی دا واته میاشت کې چې نظاره کدی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کې ورک شوی دی هر چا ته د معلومات دي د مهربانۍ د مخه چې ما ته په دغه لمبر باندې زنګ ووهي صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت شماره یې بار بیا وایم صفر اویا درو اویا څلور اویا پنځه سوه اووه څلوېښت وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم د علمی ولایت د بشران ورو بشران اوسیدم. چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نومیږي. دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی چې هر ورځ په دغه کار ورور مان اړیکم صفر اووه صفر اته نه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا. وسلام.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.